ونی و جګړې په تیز سره دوام درلوده او د انقلابیانو ډیر ژر کنګره جوړ کړه او د امریکا د خپلواکۍ اعلامیه تصویب کړه چې بیا په پای کې په 1903 کال کې د انګلستان دولت په رسمي توګه د امریکا متحده ایالاتونو خپلواکۍ په رسمیت وپیژنده او د فرانسې دولت ته د اجازه ورکړه چې امریکا په امریکا کې استحکامونه جوړ کړي چې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره نوې ملت منځ ته راغی چې هغه ګډه اردو او بیلابیل خو مګر یو موټی ایالتونه یې درلوده چې بیا له دې څخه وروسته دغه هیواد د امریکا متحده ایالتونو په نامه ونومول سو او د اساسي قانون په تصویبېدو سره یې جورج واشنګټن د جمهور رئیس په توګه وټاکئ چې په دې سره امریکا متحده ایالاتو خپلواکي هم ترلاسه سوه او رئیس جمهور یې هم وټاکل سو. نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس چې د دغه موضوعاتو اړوند موږ مختلف معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د پام ور مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پرې تاسې پرې مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چېرې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه ونه کې هیلمې ومنې درنو زده کوونکو هیله د شروع او جوړ اوسې او خپل متردې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمونه تم لوست شرغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخره نه شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن لومړنی موضوع د چین د هیواد په حق لده، تر څنګ د پاکستان او د ایران د هیوادونو د تاریخ په حق لده. چې نن ورځ به موږ او تاسو د دغه هیوادونو په حق له معلومات لاسته راوړو چې دا هیوادونه چیرته موقعیت لري او څه ډول تاریخ یا څه ډول هیواد دی. لومړی راځو د چین یا د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په حق له پوهیږو. دا چې د چین هیواد ولې د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په نامه یادیږي او ولې دومره زیات نفوس لري او څه ډول یو هیواد دی. د چین هیواد په شمالي نیمه کره کې د اسیا د وچې په ختیځه برخه کې او د آرام سمندرګي په لویدي ساحل کې پروت دی چې دا هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی. د خاورې په پراخوالی هم تر 9 میلیونه کیلومتر مربع څخه زیات دی او د خلکو شمیر هم ډیر زیات دی چې د 2016 زیږدیز کال د شمیرنې له مخې د خلکو شمیر 1.3 میلیونه کسو ته رسیدلی دی چې د نړۍ 2% کې نفوس جوړوي. یعنی د چین هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی چې د هغه د خاورې پراخوالی چې دی تر 9 میلیونه کیلومتر څخه هم زیات دی او د خلکو شمیر هم په 2016 کال کې 1.3 میلیونه کسانو ته رسیدل او دغه خلک یا دغه د خلکو شمیر په دغه هیواد کې د نړۍ 2% کې نفوس جوړوي. په دغه شمیر کې د 1.3 میلیونه کسان چې و دغه شمیر کې د هانګ کانګ او تایوان اوسیدونکي شامل نه و. یعنی پرته د هانګ کانګ او د تایوان د شهر اوسیدونکي پرته د دغه اوسیدونکو څخه د دغه د چین هیواد اوسیدونکي چې هغه 1.3 میلیونه کسو ته رسیدل چې د چین هیواد چې دی هغه 65 ملي اقلیتونه لري او د چین 80% کې وګړي تشکیلوي. پاتې دونیوی چې دی هغه په سلو کې دونیوی د خان یا هان نژاد دي چې د پیری پیری رئیس په دغه چین هیواد کې دی استوګن دي او همدلته اوسیږي. د چین لومړنی ولسمشر یا رئیس جمهور چې و هغه ډاکټر سون یاتسن و چې د نوې چین د پلار په نامه هم مشهور دی او د ګومینټانګ د ګوند مشري هم په غاړه درلوده او هغه په دې باندې وتوانی دی چې د منچو د رژیم هغه ورستنې جرجړي وباسي او په چین کې جمهوري نظام رامنځته کړي چې بیا د چین خلک په 50 نژادي ډلو باندې ویشي چې یو د خان، منچو، مغولي، تبتی او د خوی نژادونه. د چین د هیواد پایتخت د پکن شار یا بینجینګ دی چې په 3000 کلن تاریخ لري او دغه شار زر کاله پخوا جوړ شوی دی. چینایي ژبه هم د نورو ټولو ژبو برعکس د الفبا توري نه لري او د معنا او مفاهیمو یو ټولګه ده. نن ورځ چینایي ژبه په څو ټولنیزو لهجو باندې ویشل شوې ده چې مثلا پکنی، کانتوني، شانګهای او داسې نور. د دغه هیواد رسمي ژبه د مندارین ژبه ده او د چین په هیواد کې په 1940 کال څخه را پدې خو څلور واري اساسي قانون بدل شوی دی او بیا په اخیری ځل د پاره په 1999 کال کې دا بدل شو او د چین اساسي قانون په څلور فصلونه وته دي شو ماده باندې وویشل شو چې د چین د ملي کانګري لخوا څخه دا تایید او تصویب شو دا د چین د هیواد په حقله لاندې معلومات و راځي د پاکستان د هیواد په حقله پوهیږو پاکستان هیواد بیا د اسیا په سویل کې پروت دی چې پلازمینه د اسلام آباد شهر دی او دغه هیواد په سویلي برخه کې د عرب د سمندرګي سره 1000 کیلومتر سمندري پوله لري او د دې هیواد سیاسي جوړښت فدرالي جمهوریت دی د پاکستان هیواد د څلور ایالتونو څخه پنجاب سند او بلوچستان او پښتونخوا څخه جوړ شوی دی او د دې هیواد رسمي دین اسلام او رسمي ژبه هم اردو ده د پیسو واحد هم پاکستانی روپی دی او د نفوس د پلوه د نړۍ په هیوادونو کې اتمه درجه لري موږ ویل چې د چین هیواد دریم لوی هیواد دی او د پاکستان هیواد چې دی هغه دا چې زیات نفوس لري په اتمه درجه کې د نړۍ راځي او نفوس هم په 2018 زیږدیز کال کې تقریبا 15 میلیونه کسانو ته رسیدي او د پاکستان هیواد چې دی دا یو نوی تشکیل شوی هیواد دی تقریبا نیمه پیړۍ عمر لري دغه هیواد کله چې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده او په دې وخت کې محمد علي جناح د پاکستان د خپلواکۍ لپاره ډېرې کوششونه وکړې ډېرې هلې ځلې وکړې او د بلې خوا هم بیا برتانیا دولت د هند د نیمې وچې ویش سره موافقه وکړه او دا یې ومنل چې د هند نیمه وچې وویشل سي نو همدغه دی چې بیا دلته دغه د هند لویه وچه په دوو برخو باندې ویشل کیږي یوې د هند او بلې هم د پاکستان په نامه یادیږي یعنی په هند او پاکستان باندې دغه لویه وچه ویشل کیږي چې په 1980 کال کې بیا د اګست په میاشت کې هند او پاکستان دواړه خپل خپلواکي ترلاسه کوي او دواړه یو خپلواک او جلا هیوادونه بلل کیږي ورسته له دې چې د پاکستان هیواد په دوو یعنی پاکستان او بنگلاديش باندې وویشل سو یعنی ورسته هم بیا کل چې خپلواکي ترلاسه کوي ورسته بیا د پاکستان هیواد په خپل په دوو هیوادونو باندې وویشل کیږي چې یو د پاکستان هیواد او بل هم د بنگلاديش هیواد دی دغه دواړه هیوادونه دغه دوه بیل هیوادونه د دوو بیلابیلو هیوادونو په توګه ځانګړې تګلارې غوره کوي یعنی دواړه هیوادونه سره جلا کیږي هر هیواد بیا ځانته د یو جلا او خپلواک دولت په توګه بیا ځانته تګلارې غوره کوي او د یحیی خان د حکومت څخه وروسته بیا د پاکستان نور سیاسي مشران لکه ایوب خان ضیاء الحق بېنظیر بوټو نواز شریف پرویز مشرف او همدارنګه آصف زرداری هم یې په بل پسې واک ته رسیږي او د پاکستان په سیاسي ټولنیز او اقتصادي ژوندانه کې هم فعاله ونډه اخلي او ډېر فعال او مهم رول لوبوي راځو د ایران د اسلامي جمهوریت تاریخ ته دا چې د ایران اسلامي جمهوریت هیواد څه ډول تاریخ لري ایران بیا د پهلوي پیر په دوره کې د پهلوی په دوره کې تر لومړنی جګړې وروسته یعنی کله چې لومړنی نړیواله جګړه رامنځته شوه د هغه څخه وروسته د ایران د سیاسي ټولنیز او اقتصادي وضع خرابوالی همدارنګه په روسیه کې سوسیالیستي نظام ټینګښت او ګاونډي هیوادونو ته د دې ډول افکارو پراختیا او همدارنګه د ناامنۍ څخه د خلکو ناخوښي د احمدشاه قاچار په واکمنۍ د امنیت نشتونوالی او د دغه ټولو فعالیتونو د هر څه د رضا پهلوی په مشر باندې کودتا ته لاره هواره کړه او خلک یې دې ته مجبور کړل یا خلک یې دې ته وهڅول چې دې کودتا وکړي او دغه کودتا بیا د رضا خان په پهلوی په مشر سره مخته شي کله چې رضا شاه پهلوی د هیواد د انګریزانو په مرسته باندې د سلطنت ترسیږي بیا نړۍ د دوو په دغه وخت کې نړۍ د دوو نړیوالو جګړو ترمنځ کېلو یعنی د دوهمې او لومړۍ نړیوالې جګړې په منځ کې لومړنۍ نړیواله جګړه پای ته رسیدلې او دوهمه نړیواله جګړه لا نه پښو سمه په دغه وخت کې اداري او اقتصادي چارو د سمون لپاره یو پراخه تګلارې ترکار لاندې ونیول او ایران هم یو واحد اداري نظام منظم پوز او پرمختللي بانکي او اقتصادي سیستم یې نه درلودي نړیوال حالات هم شنه او ایران د شمال د طرف څخه د روسیې او د سویل د خوا څخه بیا د برتانیا د دولت لخوا په محاصره کې و برتانیا هم هڅه کوله چې د ایران د تسلط لاندې په هند او لیرې ختیځ کې ګټه واخلي او رضا خان یا رضا شاه د خپل واکمنۍ پر مهال باندې بیا ځواکمنه پادشاهي رامنځته کړه او د هیواد ټولې چارې یې په خپل اداره کولې. د رضا شاه د دورې هغه مهم کارونه دا دي چې د ځینې مهم کارونه وکړه، مثلا د یوه هیواد او منظم پوځ جوړول د مهمو کارونو څخه و، همدارنګه د قضایي سیستم نوي کول، د ټولنیزو او جزایي قوانینو ترتیبول، د خلکو د نفوس او احوال د ساتنې د ادارې بنسټ ایښودل، د پیژندګلوي د پاڼو ویشل یعنی د تذکرو ویشل، همدارنګه د ملکیتونو د ثبت او د ادارې بنسټ ایښودل، د ریل ګاډي یا د ریل د پټلۍ غځول، د ټوکرانو د فابریکو جوړول، د ملي بانک بنسټ ایښودل، د پیسو چاپول او همدارنګه د کمپنیو تاسیسول، د ښارونو جوړول، د تهران د پوهنتون بنسټ ایښودل او د هجري کلیزې پر ځای باندې د شمسي کلیز استعمالول. او د دې ټولو سره سره هم په ډیره استبدادي توګه سلطنت وکړ. د سلطنت په دوره کې ډیر خپلواکي غوښتونکي زندانیان زنداني خپلواکي غوښتونکي زیاتره زندانان او یا هم اعدام سول، د ښځو اجاب منه سو او دیني علما هم وځورول سول. رضا شاه په 1940 لمریز کال کې د متحدینو تر حملې وروسته د پاچاهي څخه ګوښه سو او د هیواد حکومتي چارې بیا خپل زوی محمد رضا ته وسپارلې چې د سلطنت ځایناستي و، او خپله هم د سویلي افریقا په لور باندې دی ولاړې. محمد رضا شاه پهلوی د رضا شاه زوی د پهلوی کورنۍ دویم پاچا دی چې د پلار تر استعفا وروسته بیا په رسمي توګه دی واک ته رسیږي. او محمد رضا شاه د خپل سلطنت په لومړي کلونو کې د ډېرو ستونزو او کړکیچونو سره مخامخ سو. هغه په دې باندې بریالی سو چې ځینې مهمې چارې یا ځینې مهمې کارونه شروع کړي، د بېلګې په توګه د تهران کنفرانس، د تلویزیون د دستګاه بنسټ ایښودل، د مرکزي بانک تاسیس، تر څنګ یې ولسي جرګې او ملي شورا ته د ښځو د ټاکلو حق او د بندونو جوړول، د ګازونو د پایپونو جوړول، د روسیا او ایران او د نورو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو پراخوالی او ټینګښت، تر څنګ د هستي تاسیساتو رامنځته کول او د موټر جوړونې د فابریکو بنسټ ایښودل هم د دغه ځینې مهم کارونه و چې د خپل واکمنۍ په دوره کې ترسره کړل. خو د لویدیځ سره د هغه اړیکې د نامذهبي سیاستونو پلي کول او د سیاسي خپلواکۍ محدودول د ایران د روشنفکر او روحانیانو د ناخوښۍ لامل وګرځېدی چې دی په پای کې په 1950 لمریز کال د جدي په میاشت کې د ایران د خلکو د پاڅون سره مخ شو. په دغه کال کې بیا د ایران خلک پاڅون کوي او محمد رضا شاه د واک لري کوي، او محمد رضا شاه هم د خپلې کورنۍ سره بیا د مصر په لور ځي. یعنی په لویدیځه برخه کې چې د لویدیځ سره ځینې اړیکې نیسي او د ځینې نامذهبي سیاستونه دی عملي کوي، نو په دغه وخت کې هغه د ایران روشنفکر او روحانیان د دغه کارونو څخه ناخوښه کیږي، نو بیا دی دغه د ایران خلک پاڅون کوي او دی د واکه لري کوي. چې د ایران د 1950 پاڅون چې دی هغه د اسلامي پاڅون یا انقلاب په نامه هم یادیږي، چې د آیت الله خمینی په مشرۍ سره او د ایران د ډیرو خلکو د سیاسي ګوندونو او د ایران د عالمانو او روشنفکرو په ګډون باندې دا یو پاڅون و چې شاهي نظام یې رانسکوره کړ. دغه شاهي نظام چې مثلا د محمد رضا شاه پلار واکمن و، دغه څخه وروسته د زوی محمد رضا شاه واک ته ورسېدی، او دغه پاڅون چې د دوی د محمد رضا شاه په وړاندې کړی و، دغه یې نسکوره کړ او اسلامي جمهوري نظام ته لاره هواره کړه او اسلامي جمهوري نظام یې رامنځته کړ. د اسلامي انقلاب مشرانو هم د هر څه څخه د مخه پر درو ټکو باندې ټینګار کول، اول دا چې پر استبداد باندې برلاسي، یعنی پر ظلم باندې دوی باید برلاسي وسي، د بهرنیو دولتونو د لاسوهنې څخه مخنیوي او د بهرنیو فرهنګونو د حملو په وړاندې مقاومت. دغه درې لاملونه و چې د ګوندونو او بېلابېلو ډلو د یووالي لپاره مناسبه لاره هواره کړله چې دوی یووالي او سره یو ځای سي. په دې ډول یې اسلامي انقلاب دوی وکړ او دغه اسلامي انقلاب یې بریا ته ورسوي. آیت الله سید روح الله خمینی هم د ایران مذهبي مشر د 15 کلونو جلاوالي څخه وروسته بیرته ایران ته راغلی، او ابو الحسن بن صدری د ایران د لومړي ولسمشر په توګه وټاکل سو. او همدارنګه په 1968 لمریز کال کې د امام خمینی مړ او د خبرګانو جرګې آیت الله خامنه‌ای د ایران انقلاب مشر وټاکل سو. په دې ډول سره دغه د ایران د هیواد اړوند هم لنډ معلومات و چې موږ او تاسې لاسته راوړل. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره و. د درو هیوادونو په هکله موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل، دا چې دا هیوادونه چیرته موقعیت درلوده او څه ډول هیوادونه وه. نو په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلي وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه پورې تاسې په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه ولیکي. هیلی مې ومنئ درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خپل مترده مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح لاس وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخره نشي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. موضوع مو د بین النهرین تمدن او فرهنګ دی. لومړی رازو دین ته دا چې د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو کم دین درلود او دا د دې ځای اوسیدونکو یا د دې ځای خلکو د کوم دین لارویان وو. د بین النهرین اوسیدونکو زیاتره په ډیرو خدایانو باندې لکه د اسمان، سپوږمۍ، ستورو او کرنې او داسې نورو باندې باور درلودی. هغوی د ځینو خدایانو مجسمې جوړې کړې وې او هغه د پاره عبادت ځایونه جوړ کړي وو او د هغو په عبادت باندې دوی بوخت وه. یعنی د هرې مجسمې عبادت به دوی کوي. د ښارونو په مرکزونو کې هم د غونډیو پر سرو باندې څو پوړیز عبادت ځایونه شتون درلوده چې په هر عبادت ځای کې د ښار ساتنې د خدای مجسمې ایښودل شوي وې. د دې ترڅنګ د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو د خپلو خدایانو د خوشي لپاره یا د دې لپاره چې دوی د خپل خدای رضایت واخلي، د هغه لپاره به بیلابیل مراسمونه ترسره کول. مثلا هغه ته به قرباني کوله، په ګډه سره به مذهبي سرودونه ویل، چې په دغه ډول سره دوی د مختلفو خدایانو یا د مختلفو څیزونو عبادت کوي. دی بیا د دې ترڅنګ چې مختلف خدایانو باندې باور درلودي، د مړینې څخه وروسته په ژوند باندې هم باور درلود. دا چې د مرګ څخه وروسته بیا ژوند ستا او بیا موږ را ژوند کیږو، په دې باندې د دوی عقیده وه. د همدې امله بیا دوی د هغه مړو سره په قبرونو کې وسایل ایښودل. یعنی کله دوی په دې باور وکړه چې انسان مړ سي او هغه په قبر کې کیښودل سي، نو دلته دوی بیا ژوند کوي او خپل ژوند مخته وړي. چې دغه باور سره سم بیا دوی هغه خلک چې مړه کېده هغه به په قبرونو کې شول، په قبرو کې به د هغو سره وسایل هم ایښودل چې دا دوی د ژوند لپاره پکارېږي، یا دوی هغه وسایل څخه کار اخلي په د قبرونو کې. د تاریخي روایتونو او دیني نصوص له مخې هم الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام را ولېږه چې هغه خلک د بې ځایه خدایانو یا د باطل خدایانو د عبادت څخه منع کړي او یوازې او یوازې د الله جل جلاله یا د واحد خدای عبادت ته راوبلې. حضرت ابراهیم علیه السلام توحیدی دعوت هم د دغه مهال د پاچا چې نمرود و د هغه د مقاومت سره مخامخ شو، خو ډیر ژر د بین النهرین د پولیسو څخه تیر او بیا فلسطین او جزیرة العرب ته ورسېدی. یعنی د حضرت ابراهیم علیه السلام دغه کوم دعوت چې وو غوښتل چې خلک دعوت کړي، دغه دعوت بیا هغه مهال چې په دغه سیمه کې نمرود پاچا وو د مقاومت سره مخامخ شو، خو بیا هم ډیر ژر بیا دی د بین النهرین سرحدونو څخه واوښتي، د فلسطین او جزیرة العرب سیمه ته ورسېدی او هلته یې د توحید دعوت کاوه. د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو د کرهنې په حق لرځو. د دجلې او فرات، یعنی هغه دوه سیندونه چې په منځ کې بین النهرین سیمه موقعیت لري، د دغه دوه سیندونو د اوبو ستر سرچینې یا دغه د اوبو سترو سرچینو شتون په دغه سیمو کې چې اوبه ډېرې دي یا د اوبو ډېرې لوی سرچینې دي، د دغه سرچینو شتون د بین النهرین د کرهنې د پراختیا او د همدغه کرهنې د ودې لپاره بنسټیز لامل وو. یو یعنی ډېر مهم لامل د دې لپاره چې کرهنه دلته ښه پراختیا او ښه وده وکړي، ځکه دلته د اوبو سرچینې ډېرې زیاتې وي. دغه خپل دواړه سیندونه هم د بین النهرین د سیمې لپاره د اوبو ډېرې لوی سرچینې وي، چې دغه له امله یې د اوبو خورا منظم سیستمونه هم رامنځته کړه او د ټولنیز ژوند لپاره هم د نظام لپاره هم لار هواره شوه. د دې ترڅنګ غنم او اوربشې هم د بین النهرین مهم کرنیز پیداوار وو. د دوی د لیک په حق لرزو د بین النهرین څخه ډېرې خټینې لوحې تر لاسه سوي دي چې د هغه پر مخ باندې په بیلابیلو شکلونو سره لیکنې سوي دي. مورخانو چې کومې څېړنې کړې دي د هغه څېړنو دا ښکاره کوي چې دغه لوحې یا د دغه لوحې لرغونیتوب 15,000 کاله مخکې تر زیږدیزه رسیږي چې دا په واقعیت کې د همهغه مهال کتاب دی او د همدې امله ویلی سو چې دا د نړۍ تر ټولو لرغونی کتابتون په بین النهرین کې رامنځته سوی دی او دغه لوحې د ښوونې او روزنې د خدایانو د عبادت همدارنګه د حقوقي مسایلو د جګړو د راکړې ورکړې او داسې نورو په اړه هم مطالب لري چې هغه په میخي لیک باندې لیکل سوي دي. په دې توګه ویلی سو چې په بین النهرین کې لومړنی رامنځته شوی لیک چې و هغه میخي لیک. د دې تر څنګ د نجوم پوهنه یا د نجوم پوهې هم په بین النهرین کې ډېر پرمختګ کړی و چې لامل یې هغه د ستوري عبادت و چې دوی مثلا د ستوري عبادت کوي نو ځکه دوی د دغه ستورو په پېژندنو کې یا دغه د نجوم په پېژندنو کې هم پرمختګ وکړ. هغوی هغه ستوري چې اوس عطارد، زهره، مریخ، مشتری او زحل نومیږي دغه ستوري هغه مهال دوی پېژندله او د دجلی او فراد سندونو څپو هم د بین النهرین خلک دې ته هڅول چې د اوبو سیستمونه یا د سیستم منظم کی او هغه د خپل سمکو د پول د ټاکلو په مخه وکاروي یا د دې لپاره چې هغه په دې فکر کې چې خپل پول وټاکي د ځمکې لپاره. په دې ډول لومړنی هندسي او ریاضیکي فعالیتونه هم منځته راغلل چې بیا ورپسې د جمع منفي ضرب او تقسیم دغه څلورګونی عملیه هم رامنځته سوې په دې دوره کې. یا په دغه سیمه کې د بین النهرین خلک بیا کال په 12 میاشتو باندې وویشل او هره میاشت بیا په څلورو برخو باندې وویشل چې په دې ډول سره بیا اونۍ یا هفته هم منځته راغله. دا زموږ او ستاسې د بین النهرین د سیمې په هکله وه. دا چې د بین النهرین د سیمو اوسیدونکي څه ډول تمدن درلودې، فرهنګ یې څه ډول و، د هغو د لیک، د هغو د علم، د علوم، همدارنګه د هغو د کرهنې، د هغو د دین په هکله مو معلومات لاسته راوړل. راځو د مصر تمدن پیژنو چې مصر څه ډول تمدن درلودې. د مصر هیواد بیا په افریقا کې پروت دی او مورخینو په اند باندې په مصر کې بشري مدنیت درامست کېدو هغه اصلي لامل د نیل سیند و چې په دغه سیمه کې موقعیت درلود چې هغه په خپلو شیرازو غاړو باندې مرګو کې کلي او شهرونه رامنځته سول. په لوړه کچه کلتور ته پراختیا ورکړه، یعنی پراختیا په کلتور هم په دغه سیمه کې ډیره پراختیا او پرمختګ وکړ او همدارنګه د انسانانو د ډیرو فعالیتونو بنسټ یې کېښود. په مصر کې د 15,000 څخه تر 3,200 مخه زیږدیز پورې د تاریخ څخه مخکې دوره بلل کیږي او یعنی دغه کلونو په منځ کې مصر مخکې له تاریخ دوره ده، یعنی په دغه محل کې یا په دغه کلونه کې د مصر تاریخ نه و. هغه محل بیا د نیل په وادي کې مرکزي واکمني نه و، خو سره لدی چې ځینې ځایي حکومتونه یو موټی سوي و یا دوی سره یو ځای سوي و. دوه واکمني چې یوه په سویل کې او بله په شمال کې رامنځته کړه. یعنی په دغه وخت کې داسې د نیل په سیمه کې داسې یو مرکزي حکومت شتون نه درلود چې ټوله سیمه دې تر یوې واکمنۍ لاندې اوسي، خو بیا هم سره لدی چې ځایي یا سیمه ییز واکمنیانې وې، دغه واکمنۍ یا دغه ځایي واکمنیانې سره یو موټی سوي و، سره یو ځای سوي و. دوی واکمنۍ په دغه سیمه کې جوړې کړې وې چې یوه یې په سویل کې و بله هم په شمال کې و. په دغه دوره کې هنر هم وده وکړه، د دودونو پر بنسټ باندې قانون هم جوړ سو، یعنی هغه رسم رواج چې هغه مهال دوی درلودې د هغه رسم رواجونو او د همهغه کلتور پر اساس باندې قانون جوړ سو. لیکنې او کلیزې هم رامنځته سولې او دغه هر څه د دې کلتور د دغه دورې یا د دغه دغه دورې علمی پراختیا وسخه ګڼل کیږي. په 3200 زیږدیز کال کې مخکې تر زیږدیزه د سویلي او شمالي واکمنۍ د ځکه دو پترس کې بیا مرکزی واکمنۍ منځ ته راغله. یعنی موږ ویل چې د 15,000 څخه تر 3200 کال پورې هیڅ مرکزی واکمنۍ په دغه سیمه کې شتون نه درلوده، خو دغه کال څخه وروسته بیا د سویلي او شمالي واکمنۍ سره یو ځای سوی او د یو ځکه دو په پایله کې بیا یو مرکزی واکمنۍ رامنځته راغله چې دغه واکمنۍ بنسټ ایښودونکي چې هغه لومړی مینګ و چې د لومړی دورې بنسټ ایښودونکي هم و. راځو د لرغوني مصر د ودی پړاونه ته، دا چې دغه پخوانی مصر څه ډول ودی وکړی او کوم پړاونه یې درلوده. مورخین د مصر لرغونی تاریخ د مینځ د مهاله د هخامنشیانو تر ورتګه پورې په درو دورو باندې ویشي. موږ وویل چې لومړنۍ مرکزي واکمني د مینځ په د مینګ په وخت کې رامینځته سوله، نو د هخامنشیانو تر ورتګه پورې دا کومه دوره چې په مصر کې وه دغه تاریخ تاریخ پوهان په درو دورو باندې ویشي. اوله دوره د لرغوني واکمني دوره ده چې په دغه دوره کې لرغونی واکمنی واک ته د مینځ ته رسیدو سره پیلیږي. یعنی دغه دوره کله چې مینځ واک ته ورسېدی دغه دوره پیلیږي، او په دغه واکمنۍ کې شپږ کورنۍ په بل پسې واک ته رسېږي. په دغه دوره کې د واکمنۍ سیستم تیوکراسي یعنی دینی و. پاچا هم سیاسي او هم دینی مشر و. یعنی هغه کس چې هغه دینی مشر و هغه به پاچا هم و، او ځکه نو هغه خپل ځواک د خدای ځواک ګڼل او په خلکو کې ډېر زیات احترام او درناوی کېده. د همدې امله هغه ته بیا د فرعون لقب ورکول سوی و. لرغونی واکمنی بیا د پام وړ یا خاص پوځي ځواکونه نه درلوده او سیاست یې هم سوله ییز و. دغه دوره په 2300 مخزیږدیز کې پای ته ورسېده، او د دې سره په مصر کې نوې دوره منځته راغله چې بیا دوه پیړۍ یې دوام وکړ او د فیوډالي دورې په نامه باندې هم یادیږي. په دغه دوره کې ګډوډي واکمنه او نجیبان د ډېر ځواک څښتنان و، او د ټولنیز طبقاتو لخوا هم کله کله پاڅونونه رامنځته کېدل چې دا د لرغوني دورې هغه ځانګړتیاوې وې. په دې پسې بیا منځنۍ دوره پیلېږي چې 2000 خزیږدیز کال کې یولسمه کورنۍ واک ته ورسېده، چې بیا د هغه په پایله کې په دغه دوره کې ډېرې ګډوډۍ یعنی د ډېرې ګډوډۍ په پای ګډوډۍ پای ته ورسېدې، او د مصر په تاریخ کې بیا یوه بله صفحه خلاصه سوه چې هماغه پاڼه بیا د منځنۍ واکمنۍ په نامه یادیږي. یعنې کله چې یولسمه کورنۍ واک ته ورسېده او د هغه په پایله کې ګډوډیانې چې شتون درلودې هغه له منځه ولاړې، نو دلته د مصر په تاریخ کې منځنۍ واکمنۍ پیلېږي چې دغه واکمنۍ هم د لرغونې واکمنۍ په پرتله باندې کمزورې وه. فرعونیان هم یو په بل پسې واک ته رسېدل، مګر د دوی اصلي ځواک د کوچنیو واکمنانو په لاس کې و. دولسمه کورنۍ دغه حالت یې بدل کړ. فرعونان یې د ډېر ځواک څښتنان کړل، یعنی فرعونانو ته یې زیات واک ورکړ. عدالت هم ټینګ سو. خلک یې د اصلیت او د توکم د توپیر څخه پرته په نورو کارونو باندې وګمارل، او داسې ویلی سو چې دولسمه کورنۍ د ولسواکۍ لومړنی بنسټ ایښودونکی و، چې د دغې واکمنۍ د ټولنیز عدالت او همدارنګه علمي پراختیاو څخه یوه زرینه دوره وه. او د دې د پایته رسېدو سره چې کله دا پایته ورسېدل مصر کې یو ځل بیا ګډوډیانې منځته راغلې، او دغه دوره هم دوې پیړۍ څخه ډېر دوام وکړي، چې په پایله کې بیا ټولنیزې او علمي پراختیاوې چې هم سوې وې هغه د منځه ولاړې. ورپسې د امپراتوري دوره ده، چې دغه دوره هم د هسکوسانو د ایستلو او همدارنګه د لومړي اهموس د واک ته رسېدو سره شروع کیږي. اهموس هم د مخکینیو دورو په رقم، یعنی د لرغونې او منځنۍ دورې په څیر پیاوړی نظام رامنځته کړ. د هغو په پرتله فلسطین هم ونیوي، تر سوریې پورې ورسېدی، او دغه ټول بریالیتوبونه یا دغه ټول بریالي بریدونو د دریم توتمس پر مهال باندې پیل سوې، چې هغه د دجلې او فرات ترمنځ سیمه هم د مصر په قلمرو کې ورګډه کړه. د دې ترڅنګ د امپراتور د مړینې څخه وروسته بیا ګډوډي رامنځته کیږي، خو مصري فرعونان هم په لمنځه لوړي کې پاتې راغلل. یعنی ونه سوای کولی چې دغه ګډوډي له منځه یوسي. له همدې امله یې په بل پسې بیا پاڅونونه وسوه، انقلابونه پیل سول. تر 12مې زیږدیزې پیړۍ پورې هم ونیول سوې. هغه نیول سوې سیمې هم د لاسه ووتلې، او واکمنۍ هم کمزورې سوله، مخ په ماتې سوله. په ټولیزه توګه هم په مصر کې شل کورنۍ واک ته ورسېدلې، او ګڼ شمېر فرعونانو هم پکې واکمني وکړه. د هغو څخه یو هم دویم رمسیس و، چې بیا د واکمني پر مهال باندې حضرت موسی علیه السلام راڅرګند سو، او حضرت موسی علیه السلام د اسلام خپرېدل په دغه سیمه کې پیل کړه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چرې. Thank you.